د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخم او تاسو ته د څلورو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د دې ګړۍ په لومړۍ نیمه برخه کې به تاسو رپورټونه واوري او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه واوریدل شي. هیله ده چې موږ سره اوسئ. لومړی ملیحه میرزاده ته ورځو، هغه به تاسو د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د مومندو سیاسي اتحاد او د ملي جمهوریت غورځنګ ستکونکو سازمان په سیمه کې د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي. پولیس وایي په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژلې دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د یوکرین او روس ترمنځ د جګړې پای ته رسولو حتمی خبرو اترو کې د کیف پوزیشن ښه کولو په خاطر باید په ماسکو فشار راوړل شي. د مومندو سیاسي اتحاد په سیمه کې د ناامنه حالاتو خلاف احتجاج کړی دی. د مومندو په غټ کاروباري مرکز میا منډه سیمه کې د جنوري په 14مه د مومندو پاسون په نوم په احتجاج کې د سیمې سیاسي مشرانو سربیره ولسی مشران هم موجود وو چې د امن غوښتنه تکرار کړه. احتجاجیانو په سیمه کې د وسلوالو په موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په بایزو کې وسلوالو غزمې پیل کړي چې لیرې له سرحدي سیمو ځینو کورنیو کډې کړي دي. په سیمه کې د امن لخکر پخوانی مشر ازیارت ګل اتمرخیل مشال ریډیو ته ویل د وسوالو د مخه نیولو لپاره باید افغانستان سره پوله خوندي کړل شي.
دا کاظم تار خدا خدمت کو سینه و لګي د پاکستان د خپل مسلدار د پابند دي زبته نشم تل د طالب چرابته چې بارډر و لګي دا بارو لګي دا کوم د مړ ځوان ته ورشته کاټل او سره هغه بیا طالبان راځي نو دا خدای خدان نه راځي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي نثار مومند ویل په داسې حال کې چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو خبره کوي په کار د پلټنی وشي چې په سیمه کې وسلوالو بیا څنګه سر راپورته کړو. د پاسون ګډونوالو غوښتنو په اړه حکومت او پوځ تازه سندي ویلې، خو مخکې د ډسمبر په 21مه د پېښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو جرګې ته ویلي چې په سیمه کې به په هغو ځایونو کې کاروایي کیږي چېرته چې وسلوال موجود دي. بلخوا د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو سازمانوم په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د ناامنۍ د روانو پېښو پر ضد شعارونه ورکړل شو. احتجاجیانو په حکومت غږ وکړو چې د امنیت پر ځای کولو خپله آئینی ذمهواري پوره کړي. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال د سازمان مشر نعمان وزیر ویل چې پختونخوا یو ځل بیا د تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو سره مخ ده. د احتجاج ګډونوالو د جنوري په 14مه د د مشر جنرال آصف منیر او ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقاتو اندېښنه څرګنده کړه. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژل شوی دی او بخښه وژلې دي. د ډیره اسماعیل خان کینټ تړنی مشر محمد سبتین خان د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار په موټر سایکل پرو نامعلومه وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هیډ کانسټیبل ارشد بلوچ هغه وخت په ډزو وژلې دي چې خپل کور ته په موټر سایکل روان وو. محمد سبتین خان زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده او په سیمه کې لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا د ټانګ ضلع نه وسلوالو د ګوملزام اریګیشن سب انجینیر تختولې دي. د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 14مه په کوټا ځم سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ګوملزام اریګیشن سب انجینیر سبحان تختولې دي. پولیس وایي د تختول شوي انجینیر د موندنې لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د سلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو ادارې د جنوري په 15مه په خپور کړي بیان کې ویلي چې پوځ د جنوري په 14مه شپې ناوخته د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس سلطه کاروایي وکړه. په بیان کې ویل شوي چې د ډزو په نتیجه کې سلور مشکوک وسلوالو وژل شو او لول کې ترې وسله هم ترلاسه کړل شوه. پوځ ادا کوي چې وژل شوي وسلوال په بېلابېلو ترهګرو فعالیتونو کې کړو. پوځ نه ده روښانه کړی چې د وژل شو وشکوکو وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د پوځ د اداو په غبرګون کې سندي ویلې. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره یو اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. په دې سره په پاکستان کې د تیر کال راهیسې د پولیو د پیښو شمیره یو اویا ته رسیدلې ده. په دې کې د بلوچستان 9 یوویشت، خیبر پختونخوا 1 سند او 1 د پنجاب او اسلام آباد اوسیدونکي دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس ویلي چې کیف او ملګری هیوادونه باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د یوکرین د دریځ څخه کولو لپاره په روس فشار راوړي. کالاس د جنوري په 14 د آزاد اروپا ریډیو سو اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې ویل چې په ماسکو باندې د اقتصادي فشار زیاتول او په نړیواله کچه یوازې کول هغه یوازینی لار دی چې د روس ته برلاسیتوب مخه نیول کېدی شي. هغې ویل موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روس واړه زیات اندازه ونه کړو. هغې زیاته کړه روس ځینې وختونه د یو پورې اسرار طاقت په شان ښکاري چې ماته ورته نشي ورکول کېدی، خو دا رښتیا نه ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحا مرزاده تاسو د دې خبرونه وویل. اوس اولنی رپورټ بور شو د مومندو په میامنډۍ سیمه کې د هغه ځلې د سیاسي اتحاد تر سیوري لاندې خلکو مظاهره کړې ده. په مظاهره کې شاملو سیاستوالو، دینی عالمانو او ځوانانو د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې وسلوال د ختمېدو پر ځای زیات شوي دي. د احتجاجانو یو مشر نثار مومند وویل چې دا عملیات هسې یوه ډرامه ده، خو د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ځپلو کې صادقانه ګامونه اخلي. د مومندو مظاهره چنو داوا وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه نه ده نیولې، خو د دواړو غاړو پښتانه یې له یو بله بیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجي ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلې د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل مشاهد ریډیو ته وویل. جنوري په 14 د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډي کې د امن پاسون کې وویل شو. د بایزو په تحصیل کې شاوخوا 6 ورځې وړاندې وسلوالو د شپې او 2 ورځې ګزمې شروع کړې وې. پاتسون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشا، بدمنۍ او ځینې نورو کلو نه خلکو د یاري د وجنه کړې کړي، خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم. د پاتسون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سملي پخوانی غړي نثار مومند مشاد رډو ته وویل باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله.
کاروبارونه بند شو، بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده. نو موږ په دې لړ کې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وایي چې د دې ملا موږ ماته کړې وه او دغه ملای چې دینو دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړې. اچھا چې خبرې کړې هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالباً په جیلونو کې هم دي. په کار دار چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی.
دغه پاسون غونډې د هرې سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي وو. دوی ټولو د امنیت ته برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدمنۍ ضد خپله مبارزه خامخا کوي.
که په دې بر علاقو کې وګوري، کوم هغه علاقې چې هلته نه نت شته، نه سیګنل شته، هلته امن لږ ډېر خراب دی. هغوی اواز نشي پورته کولی. اول خو لاره خو د سوشل میډیا ده چې د ولس خپله اواز په سوشل میډیا اوچت کړي. اکثر موږ ملګري لاړ شي، هغوی د هغه ځای نه خبر راوړي، بیا موږ ته ګروپ کې ووایي چې داسې داسې چل شوی دی.
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صافی مشال رډیو ته وویل تیر وختونو کې هم د بدمنۍ او د عسکري پریشنونو د وجې په زرګونو خلک بې کوره او بې روزګاره شوي. دول باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي.
زمون مارکیټونه وران شو، زمون کورونه وران شو، زمون خلک وجل شو، زمون خلک زخمیان شو، نور زمون ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دې نور د جنگونو یا د اپریشن ښکار شي. نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه، د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي.
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دي ویلي. البته د دسمبر په 20مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي. دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته، البته چې په کوم ځای کې وسلوال دي هغه ځایونو کې به عملیات کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا ساسو خپل ریډیو او د دې نن 15 کال پوره شو. نو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایو او دا رپورت دراورو. په پیښور کې د ملي جمهوری غورځنګ غړو په مظاهره کې له پوه څخه غوښتنه کړې ده چې خلک دې نه بې کوره کوي. دوی وویل چې د قبایلي سیمو خلکو ډېر تکلیفونه لیدلي دي او نور بوج نشي برداشتولی. دا مظاهره د ملي جمهوری غورځنګ د زده کوونکو سازمان جوړه کړې وه چې پکې یې له حکومته غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر ځای دې د ترهګرۍ ضد پالیسي بدله کړي. خو د پاکستان پوځ او حکومت په بیا بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد پالیسي سمه ده او د ترهګر پر ضد یې بې توپیره کاروانې کړې دي. خو د انډیم مظاهرچیانو وویل چې خلک د امنیتي ځواکونو په کار شکونه لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو چې د احتجاجیانو په غږ پیلېږي.
پیښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوری غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14مه په پیښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضع په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بې کوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوځ د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوی دی. نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنې په سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوری غورځنګ د زده کوونکو د سانګي مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل:
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخ ته راغلي وو، نن بیا مونږ په غیزی باندې ولاړ یو، لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروش تر رسیدلې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات دي دهشتګردي. هر ورځ خلک مړه کیږي، شهیدان کیږي. زمونږ د میرلی وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوي دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهره ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالاتو کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق د پاره، یعنی د امن د پاره، نو دا به مو وژني. نور پښتون داسې قان دی چې نه دی نشي څوک وجلې. خپل اتفاق چې دی دا ضروری دی، خپل غږ خپل اوچتېدل ضروری دی.
حکومت او امنیتي چارواکو د ملي جمهوری غورځنګ د احتجاجي لاریون په ردعمل کې سندي ویلي. خو د جنوري په 14مه د پوځ د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی وو چې پوځ به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانې جاري ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي. او سیاسي مشرانو د پوځ مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خوله د امن قایمولو لپاره د پوځ د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سیلاب له زیانونو سره مخ وو ضلعو کې یوه پروژه پیل کړې چې له کروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 5 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو کمی مخنیوي کې مرسته وشي. د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو کروندګرو د حکومت دا پروژه سیلې، خو وایي چې حکومت د حقدارو کروندګرو ته ځان ورسوي. پدېړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د کار کروندې محکمه چرواکي وایي چې د صوبې ځنې ضلع داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونه لوجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې لوجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدی شي. نو صوبه کې په عمومي توګه او دغه اغیزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سکیورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د صوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړې چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 5 کالو دوامدار وي چې پکې به زمینه دارو سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سکیورټی پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یاد پروژې په باب لوند وای.
پروجیکټ ڈسٹرکټ کې زموږ سره 435,000 زمیدارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ضلعو کې رجسٹر کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکو، دغه شانته کې تخمونه به ورکو، دغه شانته کم چې سپریګان وته وای هغه به ورکو، او دغه شانته کې چې کم نوی ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وای پاغه باندې به مونږ زمیدارو لکه پیسټي بیلډینګ ټریننګز کوو، او دغه شانته کې به مونږه کچن گارډنینګ کې به خلک انوالو کوو چې لکه دغه شان فوډ چې کم سټوریج دی، کراپ ریسرچز دي، دغه شانته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي، دغه اپګریډیشن دی، رینوویشن دی. نو په دې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا د 5 سالو لپاره دا پروجیکټ دی، او زموږ کوشش دا دی چې مونږه د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی په دې باندې مونږه کنټرول ومومو.
د زمیدارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیدارو ته په کرونده کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی، او علاوه کې قدرتي افتونه او سیلابونه هم راشي. نو خلک د کار کروندو په ځمکو خرڅولو مجبور شوي دي.
چې کوم زریز مکره هغه ټوله لاړه پر پټای ده. که زه یو جره پټه اخلم نو ماته په سلويخ لکه 500 لکه باندې دغه لپاره ملاويږي د زراعت ځمکه، خو که هغه ځمکه د پر پټای د پر اخلم نو هغه ماته به 1 کروڑ هم نه ملاويږي. نو سو خوده والی چې په سلويخ لکه ورکی اخراجات نه برابر ځمکه، نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅوي. نو دغه د وجه د پورت سکیورټی مسله زمنګ ته ډیره زیاته را.
یو بل زمیدار زرشاد خان وای چې خوراک کمیدل او ګرانیدل ځکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نه خپلوي او نه ولچا تربیت ورکړ دي. خو حکومت دې منسوبې سره بدوي تر ډیره حد خوشي ځکه تربیت په هم او مالی مرسته به هم ترلاسه کړي.
یو موسم کې تبدیلی راغلی ده او یو د زمیدار چې کم دي دي غلطې طریقو سره د غم کوي، تخمونه لکه او سپریګان هم په غلطو وخت کې کوي. نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کم دي هم هم د خوراک کم کم شوی دی، او دا تخمونو کې موږ دغه راغلی دی. او دې سره به موږ هم دغه شو خوشو چې موږ ته سبسډي ملو شي، موږ به خپل زمیدار خکو او موږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې موږ به دا څنګه زیاته وو څنګه به دا ځان لا سنبالو بچکو وي چې د بار ملکونو نه یاد دغه نه بیا خوراک مراک نه غواړو او د موږ په دې باندې خپل گزاره رواني.
دا کار کروندې محکمې چارواکي وایي چې دا وخت دا فوډ سکیورټی پروجیکټ تسبه پاسوات، برادر، ملکان، نوخار، چرصدا، پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی ځکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي. دی وای دغه ډول ټول صوبې ته به هم دا خورولې شي چې پکې به شوخه نور لسلکه زمیدار رجسٹر کولې شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم امدا اوسوري. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري په 14مه په سینټ کې احتجاج وکړ. دوی ویل چې د ګوند یو بندي سینټر یې د سینټ د چیرمن د امر باوجود سینټ ته حاضر نه کړی شو. د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په ځواب کې وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی غړو سره هم داسې چلند کېده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري. آیا د سینټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په دې مذاکراتو څه اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې جواب د راشد خټک په رپورټ کې شته دی.
میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی. دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں.
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چہ جرنلسٹانو پختنو ته جواب وای. هغه وای چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د یو بندي سینیټر اجاز چودھری په سینیټ کې حاضرولو امر یې کړی دی. خو دا امر د نه عملي کولو په اړه به د حکومت وزیران خبرې کوي. په کال 2023 کې په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د درغلۍ په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس د تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو. سینیټر اجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 1300 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک پت زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ د چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامیې په یو لیک کې د هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ د چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 میاشت د 28 نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگاران وایي چې د اجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو دپاره شوی و. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې د اجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی و او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپله هم نن سبا اړیکې ښې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور څه داسې ګامونه دا د مذاکراتو باندې څه اثر نه زما په خیال چې هغه اغېز پرې نه باسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو په ظاهره توګه افغاني چیرمین عمران خان او نور چې کوم ورکران دي د هغوی د خلاصولو لپاره جوډیشل کمیشن او د هغوی خلاصول دغه د هغوی غوښتنې دي. خو زه فکر لرم چې د هغوی غوښتنه صرف یوه ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصی دی او د هغه چې کوم دی نو هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په ځواب کې د قانون وزیر نذیر تارڑ په سینیټ کې وویل چې تحریک انصاف د ټولو بندیانو را خوشي کولو غوښتنه کوي. خو دا ځکه امکان نه لري چې په دوی کې ځینې کسان ته درغلیو او ځنې د ترګرای په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته حاضر کړل شي خو به د امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې چلیږي د هغې اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته چې کوم اپر هاوس آف دا پارلیمنٹ وی سینیٹ آئے کی خلق احتجاج کی اند دین زیادہ دا افسوس او دا خطر خبر نور سکی دیشی یعنی کہ جو سینیٹر دے اغا دا پروڈکشن آرڈر جاری کی دو نہ باوجود اغا پروڈیوس نک دے شکنا انو دین غٹ المی دا پاکستان دا پار نشی کی دے سو پورے دا مذاکرات او بین دا اگے امپیکٹ خبر کرا ان پاگی اس اثر نکی گی او دا کانفیڈنس بلڈنگ میجر جی کم دی کنا دا اسی او شوشدا دا دے ریئلٹی سره اس تعلق نشتے.
دا تحریک انصاف او حکومت لفا دا خبر او تر دا پر جوړ شو کمیٹی نو ترمنځ تر اوسه 2 ناستې شوې دي. حکومت نتیجه نه دا ورکړې. تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان لره خوشي کولو او په کال 2023 کې په 9 مئی او تیر کال په 26 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا د تکت ته استعمال په اړه د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې په مشال ریډیو یوټیوب چینل باندې وګورئ. هلته چې تاسو یوټیوب ته ورشئ مشال ریډیو ولټوئ تاسو ته خامخا راځي. د خبرلانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مهدی انصاری په نامه هغه خبریال خوشی کړي چې په دې وروستیو کې ورته د 1.5 کال قید سزا اورولې. طالبانو پر هغه د هغوی د حکومت پر ضد د خبرو کولو تور پورې کړی دی. خو د خبرلانو نړیوال فیډریشن وایي طالبان باید د رسنیو او خبرلانو زورول بس کړي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغې وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیل وختونو کې ځینې خبرالان نیولې دي. عابده سپوږمۍ په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تله میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف زیاده چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعي یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونه ګوښل سي، اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي. کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمه بل وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوي دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. د غشان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي دغه ایپ ذکر چې تاسو شو د فری دی وړیا دی تاسو په اسانه باندې ډاونلوډول شي سمارټ فون ک تاسو لري نو غلطه په خپل ایپ سٹور کې سرچ کړئ او دا ڈاؤنلوڈ کی د دې درسنګ تاسو د مشال ریډیو په یوټیوب باندې بلا بلی ویډیوګانې کتل شي تفریحي او خبری ویډیوګانې تلشته ده تاسو خبريږي او په فیسبوک انستګرام ټوئیټر باندې هم موږ یو اوس د خبرونې نیمې کیو راځي د مشال ترانا لاندې بحث ورو چې کوربی عبدالحی کا کړ دي
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم کال رانوې سوې دي او د 2015 کال لومړی میاشت جنوري ل روانه ده هم په دې مناسبت موږ د کال لا فایل راځي د بحثونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې مو په پاکستان کې د 2014 کال د سیاست او امنیت په اړه بحثونه کړې دي او نن یې ورستای پروګرام دی او ګورو چې په 2014 کال کې د پاکستان اقتصاد څنګه وو او په روان کال کې څنګه کېدای شي میلمانو مو په اسلام آباد کې ډاکټر کریم خان او په کراچی کې وکیل رحمان دي ډاکټر کریم خان د بونې روسیدونکو دی له پېښور یونیورسيټي څخه په ماشیاتو کې ماستری او بیا په اټلي کې په اقتصادیاتو کې پی ایچ ډی کړی ده او دا وخت په یو څېړنیز مرکز یا تھنک ټینک کې کار کوي چې نوم یې دی پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنت اکانومکس کې دی دی او وکیل رحمان بیا د مردان دی چې دا وخت په کراچی کې اوسېږي او لتی روشل کلون رایسی د خبريال پتوګه اقتصادي چارې ریپورټوي هغه په سونو نیوز 92 نیوز او جنو رسپانو سره هم کار کړی دی تاسو دوه تر کله وای
مهرباني
دا څه فایل ول تاسو کو کته هم 2014 کال کې د پاکستان څخه کم معیشت یا اقتصادي حالت هغه خو یو پوره کال دی یو ډیر وخت بغواړي کته سو داسي مهم مهم ټکی کراتو اساس د پاکستان اقتصاد یا معیشت په 2014 کال کې څنګه وو
د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې څه خبرې کوم نو زه به درې شزونه تاسو ته چې کوم نه پدې کې منشن کوم چې د ترکای څه شراوه او پدې کې چې کوم نه د قیمتونو څه شراوه او درېم چې کوم نه نو دادې چې دراتونکو مستقبل د لپاره چې کوم نه فریم ورک څنګه نو ترکه شر په دې ملک کې چې کومه وا هغه دونی می ایشا پیسدا وا او قیمتونو چې کومه شر وا نو هغه مطلب در چې په لوبي پیرا باندې د تیرشو دو درو کارونه چې کوم دینو راکم شوا کوم چې مطلب د دولسمه دولس پیسدا شوا د پنځشتو د تیرشو د پنځشتو د وښتو او پیسو نه چې کوم نه دولس پیسو نه تراول او په مستقبل کې به چې کوم نه سنگل ډیجټ تراش چې د لس پیسو نه چې کوم نه کم شي دا د پاکستان د اکانومي چې کوم نه د ترکیو د قیمتونو شراوه او دریم بیک گراوند دا د کوم چې ان غیر یقیني صورت حال او سیاسي نو پاره باندې چې کوم نه لګ کنټرول لاغه نو او کم چې اوس دی وخت کې تابا د خبر وی چې حکومت نوی پروګرام اوړان پاکستان په نوم باندې چې کوم دی لانچ کړي چې دا غي مین ټارګټس پدا وی چې مطلب دار پاکستانی اکانومي چې کوم دی نو چې د ترکه اشاره چې کوم دی نو دا چې زیاته کړی شي
یعنی ډاکټر صاحب کوم دا تاسو خبري خلاصه کو زبې وکیل رحمان صاحب تزما تاسو ته به سه ته اقتصاد پو یا معیشدان د پاکستان د تیر کال چې کوم اقتصادي حالت هغه تاسو لپاره د اطمینان وړ دی
نو اطمینان خود دی د وجو چې کوم مطلب در تیر شو تاسو ته مو د کووډ نه پس چې کوم غیر یقیني صورت حال او د یوکرين کنفلیکټ نو هغه هوتات پتر چې حالات لګ نارمل شو نو داغي وجه زاغي اثرات په پاکستان اکانومي باندې مرالو او د پاکستان چې کوم سیاسي صورت حال او پاغي باندې چې کوم دنو سلګ در کنټرول لاغه داغي وجه چې کوم دنو لکه اطمینان بخش وو اسپیشلی د مستقبل لپاره
شمانه نه ډاکټر صاحب زبیم تاسو تر اجازه وکړو روان صاحب تاسو څه نظر دی تاسو مل شلو کلو د اقتصاد ګور یو لچلو کلو زم ور باندې نظر دی تیر کال چې ډاکټر صاحب څنګه وای آیا تاسو په خیال باندې هم دومره د اطمینان وړو کنه تاسو واسه پکې د ډیر څه کولو گنجائشو
دا سیدا چې د نمبر کې کوم وګورو چې 2023 کې چې د پاکستان باندې د ډیفالت خطر و او دا صورتحال دا سو چې پاکستان پدې نه پوي دو چې هغه د قرضو واپسې به څنګه صورتحال دغه کوي بیرونی چکم قرض دے دا بس واپس کئی بیا دک شانتی چکم پاکستان سر چکم در مبادلہ ذخائر دی اگر تیزے سر غرزے دو او دا یو ڈیفالٹ خطرہ ہوا نو دو ذرا سلید اس چیدی نو دے لحاظ سر خو چے پدے کے شروع اور امبنے چیدری میاشتے یا سرور میاشتے وی پاگئی کے ام چیدی نو دا چیلنجز ام دک شانتی و ذکر چی پمل کے یو سیاسی لحاظ سر الیکشن کے دو سیاسی حالات کنو نو دا چیلنجز پدی لومبنے کوارٹر کے اندر کشان چلے دو خوبیا دی نفس مونگا گورو چے چے کلا الیکشن ہو شو او بیا دا غی نفس ہم دا سیاسی انسرٹینیٹی غیر یعنی کی یعنی صورتحال او دا غی پہ وجہ مجھے معیشی مسائل ہو لومبنے میاشتو کے خوبیا گستو چے کلا پاکستان چے دینو آئی ایم ایف پروگرام تا تلن شروع کو آئی ایم ایف پروگرام تا لڑو پروگرام پس دنوں بیا حالات چینو آگا خکیدل شروع شو او آگا اسٹیبلٹی چی ورتا گئی لومبنے گام کی داؤ شو چمگ ڈیفالٹ خطرے نہ ہوا تو او بیا بدویم کی داؤ شو چی آگا اسٹیبلٹی تا چینو بیا دا سے دلو چے زمونگا چکم زر مواد لا ذخائر دی آگا مستحکم شو زمون کرنسی چینو آگا اسٹیبل شو بیا زمون چې چې دنیا سره کم تجارت دی زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ سر دغه چې ورته وي هغه کور شو او هغه چې دینو په خساره ختم شو په سرپلس کې راغله دا هغه اوورال چې کم میکرو اکانومي دغه ورته انډیکیټرز چې ورته وي دا ټول زمونږه چې دینو سټیبل شو نو دې لا سره دا یو 2024 اند چې دینو هغه بیا په خو صورت وینو مهمه
مننه وکړه رحمان صاحب زبیا هم راځم ډاکټر صاحب داس دواړو له خبرو زاده ښکاری چې مثال تاسو دواړو لپاره مقابلتاً 2023 کال چې دی هغه له اقتصادي لحاظ څخه د اطمینان وړ وو اوس یې کې زما ډاکټر صاحب له تاسو سوال دا دی چې په دې کې لوی کمال د چا دی یعنی حکومت خو اکثر هر حکومت وي کې اقتصاد غلط تم روان کړی وي موږ ډېر ښه روان کړی دی خو که موږ داسې بې طرف ورته وګورو آیا د شهباز شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی هغه که دا کریډیټ اخلي چې ما اقتصاد کی استحکام یا ثبات راوستی نو دا خبره بیا سمه ده
خیر زه به دا خبره لگه دا وام چې دا یو فیکټر نه وی یوازې د حکومت فیصلو باندې دا یقین نه ساتي کم چې تاسو ته مطلب به رسنګ پتره چې ګلوبل چې کوم حالات او
عالمی
هغه باندې چې کوم دینو لکه مطلب دا کنټرول لګ راغه او دویمه خبره دا وا چې تاسو لکه کلم چې حکومت بدلیږي یا حکومت مطلب دا الیکشن وی نو هغه وخت کې غیر یقیني صورتحال وی نو هغه غیر یقیني صورتحال هم حل شو او دریمه خبره دا ده چې د دې تر دې پورې چې کوم دنو حالات دغه دي ځکه چې د آی ایم ایف سره کوم دی نیګوسییشنز کیږي دغې مطابق دی یو آی ایم ایف ګایډډ بجټ ورکو او بلدار چې مطلب دا ده څنګه چې تاسو مخکې واورېدو چې د کرنسی چې کوم سمګلینګ وو پاغي باندې چې کوم دنو کنټرول وساتو او درې مدادا چې مطلب دا کرنٹ اکاؤنٹ خو نه خو بیلنس اپ ٹریڈ کې چې کوم سرپلس نو مطلب دا چې دا شی زونه لکه د دې د پالیسو په کې چې کوم دنو سلګ ډیر رول ضرور شته نو مطلب دا چې دا کریډټ پور تم ورکو چې مطلب دا چې کوم میکرو اکنامک سټیبیلیټی دا نو هغه کې د دې انټرونشن چې کوم دنو مطلب دا چې دغه په کلاس شته
خو بل ډاکټر صاحب دا ډیره مهمه نقطه تاسو زما سم پام ورته راوړلې چې تیر بجټ چې د پاکستان نو هغه باندې دا الزام او بیا حکومت هم نه لیوه چې دا آی ایم ایف په دې کې ډېره لویه برخه وه چې دا یو قسم آی ایم ایف جوړ کړی وو هغه راته سفارښتنې کړې وې نو په دې معنا که وکتل سي نو بیا خو د آی ایم ایف بجټ د پاکستان تر خپل بجټ ښه دی که څنګه
داسې ده لکه د آی ایم ایف کته ګورې د آی ایم ایف چې کوم کنډیشنلټیز دي یا شرایط دي هغه په دوو شیزونو باندې فوکس کوي یو دا ده چې د پاکستان د بجټ پرایمري خساره چې کوم دنه چې دا کنټرول شي او درېمه خبره دا ده چې مطلب دا ده چې کوم زمونږ ډومېسټک ریوینیو دا چې مطلب دا ده چې هغه دغه شر سي واشي نو دا دوه خبرې خو د پاکستان د وخت ضرورت دی مطلب دا ده چې د پاکستان کبه بیرونی قرضې دي او کبه اندرونی قرضې دي د هغه د ختمولو هم دا دوه طریقې دي یو به چې کوم دنه ته په پرایمري بجټ کې چې کوم خساره دا هغه به کموي او دویمه خبره دا ده چې کوم د ډومېسټک د ریوینیو سورسز دي هغه به چې کوم دنه یې کې به اضافه کوي نو دا خو د پاکستان لانګ ټرم ضرورت ته که تو ګوري نو دا بجټری خساره چې کومه دا لانګ ټرم کې سستیبل نه ده مطلب دا چې پدې خو موږ ټول پوه یو او آی ایم ایف چې کوم کنډیشنز وای نو دا مطلب دا چې دا موږ یا مخکې یا رستو دا منل دي او دا کول دي مطلب دا ځکه به چې کوم دی نو زمنګ اکانومی په سیلف سسټینبل بیس باندې چې کم دنو لکه برابرۍ
شه باندې. نه ډاکټر صاحب، زه به هم تاسو سره زما وکیل رحمان صاحب ډاکټر صاحب هم دا خبره کوي، او کده 2023 پنځم کال څخه بجټ حکومت تیر کال وړاندې کړی نو کاغه د IMF له بجټ لراتو سره دومره د پاکستان اقتصاد مستحکمه کېدای شي او ثبات پکې راتلای شي، نو بیا د پاکستان سیاستوالان یا د پاکستان خلک دا ولی IMF دومره بدنامه کړی دی یا څومره جنویرز او کنه هم رښتیا دننه پکې نقصانونه بیا شته؟
دا سیده چې IMF چې د هغه پاکستان ته چې کوم اهداف ورکړي، چې کوم ورته ټارګټس ورکړي، هغه د پاکستان د معیشت د مضبوطۍ لپاره دی. هغه دې لپاره نه چې هغه د پاکستان معیشت د کمزوري شي، ځکه چې پاکستان معیشت مضبوطي نو هغه لپاره د هغه پروګرام پوره چې نه انحصار پدې دی چې د هغه پاغمل کې معاشي استحکام راشي. کدا IMF پروگرام په نتیجه کې مې استحکام را نه لونو د دې په وجه باندې د IMF په کریډیبلټي د هغه په دغه باندې یو سوالیه نشان راځي، نو ځکه هغه پوره د ملک معیشت چې دی هغه ریویو کوي او په هغه کې چې د بهترې کم کم کارونه کیدی شي هغه ټول چې دی نو هغه مطابق هغه ملک سره نیګوسیشن کوي او په هغه مطابق په هغه مجبوره کوي چې تاسو په دې باندې تاسو عمل دا ټول شیډونه تاسو عملي کړئ. نو پاکستان چې دی چکنر دی پاکستان د IMF پروګرام کې، نو تاسو پوره تاسو ریکارډ وګورئ هغه وخت کې چې دی نو پاکستان معیشت چې دی نو هغه مستحکم کیږي، هغه وخت کې چې دی نو پاکستان کې بهتری راځي. کله چې دا IMF پروګرام ختم شي دا هغه نه پس بیا چې دینو دی هغه ټریک نه لر شي دا هغه په نتیجه کې بیا مسائل شروع شي. نو سوال دا دی چې زموږ خپل ادارې چې دینو هغه د معیشت د استحکام لپاره هغه کارونه ولې نه کوي کم چې په هغه IMF پی پوهیږي ټول دنیا پی پوهیږي چې زموږ د معیشت د استحکام لپاره دا شیزونه ضروری ده او دیم ورسره مني. بیا په هغه کې امریکولو کې چې دینو زموږ چې ملک چې دی زموږ حکمرانان زموږ سیاسي چې کم هغه مجبوریاں ورته وایي یا کمزوریاں دي دغه په وجه باندې هغه په هغه کې هغه شانته په هغه باندې عمل نه کوي، دغه په وجه باندې دا هر کال دوه کال پر درې کال پر چې دینو بیا ملک هغه زموږ سره کم نه چي شروع شي.
مننه وکیل رحمان صاحب. خوراک صاحب دلته زه یو اضافي نقطه که تاسو لنډ جواب دې راکړي، هغه دا کوم چې سیاست او معیشت دا له یو بل سره بالکل جوخت دي او تړلی دي او په یو بل داسې دنه شوي دي. کچېری یو طرف ته اقتصاد خکېږي له دې سره سیاست هم تړلی دي، خو کله چې نړیوال بانکونه ادارې لکه IMF دا راځي نو بیا کله دا سوال هم کېږي چې اقتصاد یا پورونه یا قرضې خو ورکړی شي، خو داغه ملک که هغه پاکستان هم وي داغه چې کوم سیاست دی هغه ګیروي شي یا ګرو شي یا پر هغه باندې کمپرومایز شي، نو سیاسي واک او اختیار یا پولیټیکل سوورنټی څورتي هغه لاسه لاړسي. نو آیا په دې اوس حالت کې دغه یو مشکل پاکستان سره مخامخ دی کنه؟ د دوه جلا چیزونه دي.
ګوره دوه شیزونه دا خبره تاسو خپل وکړه چې مطلب دا اکانومي او سیاست چې کوم نه دا یو سر انټروین دي، نو په یو بل سره تړلي شیزونه دي. نو مطلب دا چې او سیاست ستا الګ چې کوم نه خود مختاری یا مطلب دار چې د انډیپندنس قیمت وی چې کله مطلب دار چې ستا اکانومي مضبوطه وي، نو لکه دا چې هم موږ نشو ویلې ځکه چې IMF په پاکستان په سیاست کې ډایرکټ انټروینشن نه کوي، دا غي مین ټارګټ چې کوم دنوم دغه وی تاسو ته ما خبره چې وکړه
او کله پردې شاته روان وي، یعنی د پردې شاته روان وي
دغه دغه ګوره سیاست چې کوم نن لکه IMF ستا په سیاست کې انټروینشن نه کوي، مطلب دا چې دا هایلایت کوي او بل دغه مین ټارګټ تخ کړی تاسو تمه میکرو اکنامک سټیبیلټی.
نو په دې کې دا میکرو کلګ تشریح کوي ساده ټکو
کې میکرو اکنامک سټیبیلټی کې دا پنه چغی تاسو تمه یو خبر باندې تاسو تمه باسو چې میکرو اکنامک چې کوم خسارات د بجټ آغا دریم دا پنه دوه کنډیشنز دی نو یې خېدی کم چې د بجلی په مت کې کم سرکولر ډیټ ته آغا به کنټین کوي او
کوم
او مت هغه کده بجلی سرکولر ډیټ گردشی قرضه چې کوم دی بجلی دا پاور سیکټر، او دریم چې کوم دی نو کنډیشنز دا دی چې د سټیټ اون انټرپرایزز کوم چې دا لکه پی آئی اے دی سٹیل مل دی او مطلب دا چې دا شاته نور کوم سرکاري کارپوریشنز دی یا مطلب دا اداري د کوم چې کاروبار کوي، نو هغه وی چې د دې چې کوم بجټ ته دا مطلب دار چې سستینبلټی تر اوستل دی یا پرایوټایز سکول دی یا د هغه اونرشپ سټراکچر کې داسې چینجز راوستل دی چې هغه خپل سلف سستینبل
یعنی په تاوان کې نه وی روان دی ادارې
په تاوان کې نه وی روان نو دا درې کنډیشنز دي د هغه د ایم اف د دې د پاکستان سیاست سره هیڅ تعلق نشته او مطلب دار چې سیاست سره موږ تاکونو دا زموږ ډومېسټک مسله ده
مانه نه ډاکټر صاحب وکیل رحمان صاحب بل سوال دا دی چې تاسو ډاکټر صاحب یو حد پورې خوشبین ښکاری عام خلق ژوند کې تاسو آیا د دغه اقتصاد مستحکمه کېدو په عام ژوند کې د عام سړی پر ژوند ستاسو شاوخوا وزګرځي پر هغه کې اثر راغی یعنی په هغه خاص اثر وکړي کنه
په دې کې داسې ده چې څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې میکرو اکنامک یا چې غټ د ملک چې کوم معیشت چې کنه هغه کې سټیبلټی راغله خو دې سره سره یو کار دا وشو چې په کم مایکرو لیول لکه د عام خلکو چې کم زندگی دا هغه په 2023 کې چې د نو متاثر وو او اوس داسې کاری چې روان کال یا مخکې ورځو کې به دا خراب وي دا وی وجه دا ده چې ملک کې چې دینو دی وکه چې د معیشت هغه کم رفتار دی د ترقی رفتار دی یا چې معیشي کم سرگرمیانې دي هغه دی وکه سلو ډاون دی او دا سلو ډاون ساتل دا چې دینو دا پاکستان د معیشت چې دینو دا مجبوری ده چې هغه دا تیزولې نشي کدا تیز شوه نو د دې په نتیجه کې چې دینو چې دا کم سخواله راغلي دي دا دوباره خرابې دي شي نو د دې مجبوری دا د دې په وجه باندې دی وکه خلکو ته چې اکثر عام خلک دا خبره کوي چې معیشت پاکستان مضبوط شو نو زموږ معیشت کو نه خل شو دا بالکل خلکو صحیح خبره ده چې د خلکو ته هغه اثر نه دی راغلی او پاکستان کې چې دینو ډېر معاشي چې دینو چې کم سرگرمیانی دي زمونږه کنسټرکشن سایت دی زمونږه چې دینو دا نور چې مختلف لکه زمونږ شیزونه تیاری کې فیکټرو کې کارخانو کې په هغه کې چې دینو هغه شانته تیزی نشته زمونږه په ریل اسټیټ کې نشته او په نورو شوبو کې چې دینو هغه شان سرویسز کې هغه شان دي نشته نو د دې وجه دا ده چې زمونږه اوور آل چې زمونږ چې ملک کې چې کم اکنامیک هغه اکټیویټیز هغه چې دی هغه سلو ډاون دی دی وکه زمونږه چې کم جی ڈی پی ګروث چې ورته وي یا چې دینو هغه ډیر دی وکه کم دی او بیا دا سیوا کول چې دینو دا سیوا کولی حکومت نشي ځکه که دا سیوا کوي نو د دې په نتیجه کې بیا هغه شان د ډالر سیوا کیږي هغه شان بیا زمونږه امپورټ بیل سیوا کیږي او هغه بیا چې دینو مارکی رازوم چې دینو شوال شریف په وزیر اعظم او شوال شریف چې دینو په یو تقریر کې دا وي چې مونږه د دې په وجه باندې چې اسنه چې دا کم چې کم بوست دی دا چې ته برس نشي د دې ختمو د دې د وجه نه چې دینو مونږه دا پالیسیانې مونږ کوشش کوو چې داسې پالیسیانې را نه وځو چې هغه په نتیجه کې دا راشي نو دا سم مجبوریا نه دي چې عام خلکو ته دا غي اثر نه راشي
مانا نه وکیل رحمان صاحب او ډاکټر صاحب تاسو خپل د بنیري خیبر پختونخوا دا علاقې چې دا غاسم په اقتصادي لحاظ باندې چې جنگ جګړه نه و هم ډېر سخت حالت ته پکې او اوس خدا جنگ جګړې او دا وسلوالي جګړې او دا ترګری په نامه باندې جګړې ډېر زیات تو ځپل تاسو په خیال باندې تاسو آیا د پاکستان له مجموعي اقتصاد په تناظر کې د پښتنو د علاقو د قبایلي سیمو اقتصاد په بهتر کېدو بولی کنه هغه هم هغه سپاته دی لکه څنګه چې وو
خیر دا خبره لکه مطلب در چې ډیره زیاته کمپلیکس ده دا څه خبره نه را خو په دې خبره باندې د دې نه مهمه خبره نشته چې مطلب در چې تر څو پورې چې کم کنفلیکټ ته زمونږ په علاقه کې اسپیشل د پښتنو په علاقه کې آیا چې کم ورته دا ول شي امن قائمول چې تر هغه پورې تر څو پورې امن نیوی قائم شوی نو په دې خبره باندې زمونږ د ټولو اتفاق ته چې مطلب دا دی چې د پاکستان د اقتصادي ترقای چې کمی میوه دا یا چې کم داغه پل دی نو هغه زمونږ علاقو ته نشي راتلی نو زمونږ د علاقو د پاره چې کم د نور ټارګټ پلومبي پرسد پانی دار چې امن قائم شي او دویمه خبره دا ده چې مطلب دا چې کومه پیدا وکړو چې پاکستان تسنګ چې کوم دل لکه سی پی کې چې کوم انویسټمنټ راغله یا دغه راغله دي نو داغي شیر به الګ زمنګ لکو ترازی تر سو پورې چې کوم دینو چې کوم انویسټران دي داغي د انویسټمنټ چې کوم دینو سکیورټي یا ګارانټي نوی ورکړی شي داغه موږ تر هغه وخت پورې نشو ورکول تر سو پورې چې زمون پالکو کې امن نه وي نو امن راوستل چې کوم دی دا لومبه ضرورت ته دی وخت زمنګ د پښتنو د معاشي حالات د خپلو لپاره
خدا چې راکسب چون کې د غامن خو داسې خبره ده چې خلک سیاسي پارټیاني او دا ټول غوښتنه کوي او دا کیسه ډیره وګدا ده کنه او ډیره پوګدیږي او د سیخکاری نه د کارپونو په نظر کې چې دا کیسه به زر راغونډه شي په داسې حالاتو کې چې یو ځای کې کنفلیکټ کې شخړې جګړې خلق یعنی ستاسو په خپل تجربه یا مطالعه یا پوه باندې څه کولای شي په دې حالت کې ځان ته داسې متبادل لارې جوړ کړي چې کم از کم د ژوند د روانېدو یو څه گزاره روانوي.
تاسو خپله د پښتنو د علاقې هغه ګوره چې کوم دینه خلکو ځان ته مخکې نه جوړ کړي، لکه مطلب دا که ته وګورې پښتون زلمی چې کوم دینو د الیمنټري سبق نه بعد دغه په دا سوچ کې چې یا به یورپ ته ځم یا به دوبۍ سعودي ته ځم، خو لکه مطلب دا چې هغه ډیوریبل سولوشن نه لري. هغه تاسو ته پته ده مطلب دا چې تر هغه وخته پورې هغه روزګار خو چې بهر حالات خوي زمن د پښتنو چې کوم سستینبل حالات حقولو طریقه دا هغه دار چې موږ خپل علاقې کې انویسټمنت وشي، زمن د خپل علاقې چې کوم مدنیات دي چې هغه مطلب دا موږ مارکیټایز کو، هغه مطلب دا بیرونی دنیا سره مطلب دا چې هغه تجارت وکړو یا مطلب دا چې بیرونی انویسټران راشي پای کې انویسټمنت وکړي، نو زمن حالات او روزګار پیدا شي. زمن د پښتنو چې کوم سستینبل حالات حقولو طریقه دا هم دقته یو ده. باقی ریمیټنسز یا د بار چې کوم آمدن دی اخو هوایی آمدن دی تاسو ته پتر تر هغه وخته پوری وی چې تر کومه پورې روزګار دی. نور خپل علاقې ترقی چې کوم دنو امن او د امن نه پات په دې علاقې کې کاروبار لا ترقی ورکول او دغه نه علاوه چې کوم دنو بیرونی انویسټران چې کوم دنو هغه دی علاقې تر اوسه
یا دا یو بل استلا استعمالیږي کنه. زبی اعظم وکیل رحمان صاحب ته کتا سولن جواب راکې دا زموستا سو پسیما کیس کم ځوانان دي کم خلک دي او شتا دا انټرپرینورشپ چې کم دی کنه یا دا وړې وړې کاروبار او نوې نوې ائیډیا کول د دې گنجائش زموستا سو په وطن کې شتا که خلک په دې کارو کې لکه اوس مثال کله کله خلک چې دی هغه د اولیو اویل دا چې کم زیتون دي د دې تیل بازی وړې وړې دغه ولګي واړه واړه کاروبارونه شروع کی کنه، لکه اوس نن سبا دا د سبزیانو تازه میوه ټنلی شروع شوې دي، داسې گنجائش شته چې خلک تر څو چې غټ انویسټمنټ راځي یا د امن امان خرابېږي تر هغه پورې دا برابر شي.
مطلب دا چې هغه روزګار الګ کېدای شي. تاسو ته خو ما خبره دا وکړه چې مطلب دا لکه ته دا وایي چې لکه کاروبار خو الګ کېږي چې ته مطلب دا غشي خرڅول هم شي، خرڅيږي به الګ چې مطلب دا ستاسو بیرونی خلکو سره چې کومنه چې تعلق جوړ شي تاجرانو سره او مطلب دا چې غیر وسران راشي او غیر سره چې کومنه نو ته کاروبار شروع کی ټیک دا ولېو انډستری مون جوړ کړو. مطلب دا چې لکه ستاسو په مارکیټ کې پرچیزینګ پاور لکه د
تروسه
پورې چې په د پښتنو په علاقه کې چې کوم د غستو طاقت ته غسل د ریمیټنسز دی او تاسو ته کوم ګورې نو ریمیټنسز چې کوم دنو مین چې کوم خرچې دي نه هغه په دغه کې دي لکه خلک په کور جوړ کی، نو زما خو دا دغه څه مطلب دا چې تر څو پښتا اکانومي فارن انویسټرانو ته او بیرونی خلک نه دراغلي تاغه پورې چې کوم دنو لګدا سیلف سستینبل لیول په تنه شي راتلې.
مانه نه ډاکټر صاحب او وکیل رحمان صاحب تاسو په خیال مونږ خو د 2040 کال جاج مو اخیستی تاسو دواړو او بیا ورسره په عام خلکو اثر بیا ډاکټر صاحب د پښتنو پر اقتصاد خبره وکړه، ستاسو په خیال باندې 2015 کال به هم نور خوي تر 2040 د پاکستان د اقتصاد په والا باندې کا تاسو څنګه ګورئ؟
روان کال چې دی بلکې روان اوس چې 2015 کال دی، دې کې دوه درې شیزونه داسې دي چې د دې باندې نظر کتلو ضرورت دی چې په دې باندې نظر وساتلی شي، نو د هغې په نتیجه کې به بیا د هغې پته لګي چې دا کال به څنګه تیریږي. په هغې کې یو انټرنیشنلي چې دی نو په امریکې کې دا ډونالډ ټرمپ چې دی نو دې میاشت چې دی نو هغه به حلف والی هغه نه پس چې دینو په دنیا کې د سپالیسیانو چې دینو هغه تعین کیږي چې د امریکې او د چین سره تعلقات جوړیږي دا هغه اثر به په پاکستان راځي. بیا دا یو ایس ایران چې کوم ریلیشن دی دا هغه به کتل کیږي چې هغه څنګه جوړیږي نو دا هغه اثر هم بیا په پاکستان راځي. او بیا د کشانتی چې دینو د افغانستان حالت زموږ مخامخ دی، بیا نور چې دینو د کشانتی کا ایم ایف پروگرام دی هغه په فروری کې چې دینو زموږ هغه لومړنی ریویو وکیږي او دا ایم ایف چې بهرل هغه موږ سره چې دی پروگرام پاکستان ته ورکړې مونږ هغه کې حد پورې امریکې چې دینو پاره کې یو سپورټ کړو د پاکستان ځکه ډېر شیزونو کې چې دینو پاکستان په هغه کرایټیریا نه پوره کېدو او خدای باوجود چې دینو امریکې د هغه سپورټ کړو او پروګرام ملو شو. نو دا اوورال د پاکستان امریکې تعلقات او بیا د دې خطه کې چې کوم تعلقات دي دا یو اهم ایونت وایي. او د کشن تی بیا پاکستان کې چې دینو دا تحریک انصاف چې کوم مشر د عمران خان هغه دی وکه جیل کې دی نو هغه چې با هم د کشن تی جیل کې کاغه بار راوځي دا غي وس حالاتي بیا په ملک کې چې دینو د بدمنه چې کوم صورتحال دی هغه 1300 نه هغه سیمه شوی دی نو کاغه هم د کشن تی نو دغه په وجه باندې غیر ملکی سرمایه کار چې دینو هغه با راضی ناراضی بیا فورن ریمیټنسز چې دینو هغه زمون په اکانومي ته ډیر غټ سپورټ ورکړی دی چې کم بار کم خلک زمون پاکستانیان کار کوي اگی ریمیټنس چې کوم هی پیسې را لګي نو هغه زمون ډیر غټ سپورټ دی نو په دې کې سوجه د دې کې اضافه کیږي نو د دې خاص سره د پروژي کې سوجه نه پاغی کې کم مې راځي نو هغه په وجه باندې چې دینو زمون ته داغه زمون په معیشت باندې ډیر غټ اثرات راځي شي
مننه وکیل رحمان صاحب ډاکټر صاحب تاسو 2015 کال څنګه ویني
دا دا خبره مطلب دا چې لګه په پازیټیو سنس کې دا سي اخلم چې کتو ګوري نو آی ایم ایف چې کوم دی نو مطلب دا چې د پاکستان د حکومت چې کوم دغه دی هلی زلی دی نو هغه سره اګری کوي نو د دې مطلب دا چې انویسټرز کانفیډنس چې کوم دی نو یا پاکستان چې کوم مطلب دا دی بار ګلوبل ریلیشن شپ ته اسپیشلی کوم چې لونز دی دغه دی نغه مارکیټ ته مطلب دا چې پاکستان جوړ دی پاکستان ته مطلب دا چې پیسې ملاوي دی شي او مطلب دویم خبردار چې تاسو ته مو چې دی وخت کې حکومت وړاند پاکستان پروګرام دغه کو دغه 15 پیلرز باندې چې تاسو سوچو کې 15 واړه پیلرز دی وخت چې کوم دینو لکه دغه دی ایکسپورتس چې کوم دینو مطلب دا لري لګه د پاکستان ټریډ بیلنس چې کوم دینو او تاسو واورئ د چې په خساره کې چې کوم دینو کمیږي ات لیست نو ایکسپورتس هم چې کوم دینو هغه ته مارکیټ جوړ دی ځکه چې کرنسی سټیبل ده
شوکر رحمان صاحب په خیری پښتنه کوم هغه دا چې یعنی راکسیب چې کومې خبرې وکړي نو خو ډیر مثبت سوچ لري چې یاره دا دغه به ستاسو سرسوم ری اتفاق دی په یاد
نو ګور پاکستان کې چې دلو چرتم چې تاسو وګورئ نو دا سه مطمئن حالت چرتم نه دی راغلی دا موږ دا وایو چې دا خراب حالات او موږ سب گزارې حالات تر شو او دا کاغو سپوره په داسې شوی دی پاکستان چې کله نه جوړ شوی نو اوسه پورې چې دنه موږ هم دکه شانته په دې یو زیګ زیګ کې چلی ګو لک برا لک کتا بیا لک چې دلو قرضونه ملو شي یو کال دو کال زمو خطیر شي بیا چې دنه د قرضونو هغه ټیم چې هغه پروګرام ختم شي بیا هغه مخ کې قرضونو سره چې دنه نور قرضونه سیوا شي وي بیا دا هغه واپس یې نو دا هو یو زیګ زیګ روان دی دکه شانته ډیر وخت شو او موږ هم پدې اوس روان وخت کې چې د نړیوال حکومت چې د خپل پالیسیانو باندې انحصاري هر سیاسي حکومت چې هغه په هر څه باندې چې د معیشت په باره کې یو لونګ ټرم چې د پروګرام لانچ کړي چې هغه د کال دوه کالو نه هغه د لس کالو د شل کالو او د چا دباو کې نه هغه په خپل قانون پاتې کړو ریلیټیو بنیاد باندې نړۍ په نتیجه کې سمې
مننه وکیل رحمان صاحب ډاکټر کریم خان صاحب تاسو په بحث کې د برخه اخیستلو ډیره مننه ښه وخت او خدای پامان داو د مشال ترانا لاندې چې پکې مونږ له ډاکټر کریم خان او وکیل رحمان سره د پاکستان د 2023 کال د اقتصاد او پروان کال کې د اقتصاد څنګه کېدای شي جاج اخیستلې بحث پاتې ورسېدې ما عبدالحق کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
یار دلی بنو دے غنی یار دلی بنو دے غنی یار دلی مینا